د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته موزه بوروال کاکړ هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجسوه په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات د کډوالو ستونزې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت تازه څرګندونه د افغان او پاکستانی چارواکو له یو بل سره رابطې او داسې یو شمیر نور موضوعات او شننې د دې خبرونه برخه دي خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ګلایازي وړاندې کوي
تلمشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان فوج داوا کوي چې د خو او بدو طالبانو له تفریقه پرته په شمالي بلوچستان کې عملیات کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونامه په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو په مرګ جوړې ژور اندېښنه خوده ده او د عراق نوی منتخب شوی پارلمان د جولای په لومړی غونډه کوي چې د نوی حکومت جوړول پیل کړي اوس د خبرونو تفصیل پاکستان فوج او ویلی د شمالي بودرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده او دا په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لار برابر کړي دا خبره تیر مخام د فوج د ام اړیکو آی اس پی آر ویان میجر جنرال عاصم باجوا خبریالانو ته وکړه د دعوه وکړه چې د عملیات د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته کیږي د ویل په عملیاتو کې د حقانی شبکې وسلوال هم په نخه کوي د پاکستان فوج داوا کړی چې په شمالي بلوچستان کې یو لس نور وسلوال وژل دي د فوج د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیگاوویل تیر ورځ یې د وسلوالو شپک پټنځاینه هم اړنګ کړی دي او دا چې تر اوسه په عملیاتو کې لس پاکستانی فوجیان وژل شوی دي آزادو سرچینو او وسلوالو د فوج د داوو پخلې نه کړي هلته په میرامشاه کې ځینو کسانو مشال اړیکو ته په ټلیفون ویلي چې دوی که په یو یا دوه ورځو کې لسمی ونه وتل نو لوګ به مړ شي دا کسان وای ټوله سیمه خالی ده او بمباری روانه ده نو ځکه نشي وتلی دوی وای په سیمه کې شاوخوا او بیا کسان بند پاتې دي افغان ولسمشر احمد کرزی له شمالي وزیرستان افغانستان ته له ورغلو کډوالو سره د سمدستي مرستو غوښتنه کړې ده کرزی تیر ورځ په خپل رډیاوي وینا کې ویل اړوند حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې بې کوره شو کسانو ته د روغتیايي او نورو مرستو رسولو هڅه وکړي له افغان وګړو هم د شمالي افغان وګړو هم د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستو غوښتنه وکړه
زه پر ټولو هیوادوالو په تیر شتمنو او ملي سوداګرو غږ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنۍ سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټولې کړي او دغو کورنۍ ته ورسوي
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني فوج د عملیاتو له کبله شاوخوا 15,000 خلک بې کوره شوي دي چې پکې زرګونه افغانستان ته تللي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یونام په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو په مرګ جوړې ژور اندېښنه خوده ده تیر ورځ د یونام په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبش له خولې ویل شوی دا په جګړه کې د ټولو اخکلو او خواو ذمہواری ده چې د فوجي عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړل شي بلخو تیر ورځ افغان ولسمشر په هلمند ولایت کې د جګړې لپاره بهرني وسلوال ګرم بلل دي داسې د مشال رادیو خبرونه اوري ټاکل شوی ده چې دوه میاشتې مخکې د عراق نوی منتخب شوی پارلمان د جولای په لومړۍ نیټه غونډه وکړي چې د نوي حکومت جوړول پیل کړي دا اعلان د ولسمشر جلال طالبانی لخوا په پرونی خپور شوی فرمان کې راغلی دي پر عراقي وزیر اعظم نوري المالکي نړیوال فشار دی چې د هغو سنی وسلوالو د زیاتیدونکو ملاتړ مخنیوي په مخه لا نور جامع حکومت جوړ کړي چې د هیواد شمالي خارونی نیولې دي دا پیغام یو ځل بیا د برتانیې د بهرنو چارو وزیر ویلم هیک تیر ورځ بغداد ته د سفر په وخت ورساو مالکي له هیک سره ومنله چې له القاعده بیل شوی د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالي ډلې د ماتې لپاره سیاسي او فوزي اقدامات پکار دي په ان وخت کې عراقي ځواکونو له وسلوالو د تکرت خار د واک بیا ترلاسه کولو لپاره حمله کړې ده یعنی شاهدین وای په خار کې شدید نښتې روانې دي تکرت دوه اونۍ مخکې وسلوالو نیولې وو د روسیې په دویم لوی خار سن پیټرزبرګ کې تر بندیز لاندې د یوې اسلام پالې ډلې شپږ مشکوک غړي نیول شوي دي په سن پیټرزبرګ کې د کیروف روف وسلوالي ولسوالی عدالت وای د حزب التحریر څلور مشکوک غړي د چهارشنبه په ورځ او دوه نور یې تیر ورځ تر مقدمه مخکې 15 سلویخت ورځې بند ته استول دي ټول کسان د سیشنبه په ورځ نیول شوی دي رپورټونه وای ټول کسان روسی وګړي دي حزب التحریر لندن میشته سنی سیاسي سازمان دی چې ټول اسلامي هیوادونه په یو خلافت کې یو ځای کول غواړي د اروپای ټولنې مشران نن سره ګوري چې په ختیس اوکراین کې د بحران پر سر پروسی د نورو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. د برسل د سرمشریزي پر موقع د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری په روسیې غږ کړی دی چې په راتلونکو ساعتونو کې په اوکراین کې د بیلتون پالو د بې وسلو کولو لپاره اقدامات وکړي. تېره ورځ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو په روسیې غږ وکړو چې په لفظي توګه نه بلکې په عملی اقداماتو د سولې د پلان ملاتړ وکړي. د الشباب وسلوالو په مرکزی سومالیا کې د هغه هوټل پر ودانی حمله کړي چې پکې د افریقایي ټولنې 16 ساتونکو میشتول. له القاعده سره تړلې ډلې تیر ورځ داوا وکړه چې له پلازمینې موګادیشو 200 کیلومتر لري د بولو بار دی په وړوکي ښار کې په یاد ودانی کې د افریقایي ټولنې یو مشر سرتیری وژل دی. آزاد سرچینو د دې دعوی پخلینه کړې. د سیمې اوسیدونکو ویل د حکومتي فوج په جامه کې د الشباب وسلوالو پر ودانی حمله وکړه. د دوی په خبره پر دې وخت درنه چاودنه وشوه او بیا ډزي او نورې چاودنې هم وشوې. اوروسته خبر دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شامی اپوزیشن غړو د روزنې او هغوی ته د وسلو ورکولو لپاره له کانګرس د 500 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د فوزي روزنې دا پروګرام به د شامی ولسمشر بشار الاسد وفادارو ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په صدفه اسا څلور کلنه جګړه کې د اوباما د حکومت ښکېلتیا لا نوره زیاته کړي. د شام دا پروګرام د حکومت لخوا له هیواده د باندې عملیاتو لپاره سباندې 15 ارب ډالرو د غوښتنې برخه ده چې تیره ورځ کانګرس ته استول شوې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې ګل آیاز وړاندې کول. د پاکستان فوج وايي د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده. هلته په وزیرستان کې بند پاتې خلک وايي د خړو لکمشت سره مخامخ دي.
ویس په مو یو شاه جنگ روغای د مازیر مز ده هدي را ډاټسنه هدي ویسا غا په هر لوري واتای شي ماسید کوم به تکاته دای دا به واسطه دای.
پاکستان وايي د شمالي وزیرستان ولس د ترهګری پر ضد قرباني ورکړي ده. په کراچی کې میشت قبایلی سیمو اوسیدونکو وایي د سینا امنیتی ادارې دوی ځوروي. د افغانستان او پاکستان د مشرانو وروستۍ لیدنې او رابطې څه معنا لري؟
د مشرانو سره هم خبره تر شروع شوې ده او دا ښه خبره ده ځکه چې کوم مفاهمت چې دوی کولی شي شاید چې بل څوک یې دغسې موثر ډول ونه کړی شي.
افغان ولسمشر حمید کرزی وایي په هلمند کې بهرني وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنګیږي. او په اونیز پروګرام جمهوریت کې به واوري چې په پاکستان کې د راپورته شوي طاهر القادری د احتجاج مخه څه ده.
په سرسري سطح باندې خو اوس پورې داسې ښکاري د دې محرکات چې دی هغه داسې کفا نه ښکاري چې د دې اصل مقصد څه دی.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان فوج داوا کړی دا چې په شمالي وزیرستان کې یو لسنور وسلوال وژل دي. د فوج د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیگا ویل تر اوسه په عملیاتو کې لس پاکستانی فوجان وژل شوی دي. آزاد سرچینو او وسلوالو د فوج د دې داوا پخلی نه دی کړی. هلته په میرانشا کې ځینې کسانو مشال ریډیو ته په ټلیفون ویلي چې دوی کا په یو یا دوو ورځو کې لسیمې ونوتل نو للوږی بمړسي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
عسکری چارواکو په وینا شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو کې پرون یو لسنور وسلوال وژل شوی او د دوی شپږ ټکانې یا پټنځایونه هم تباه کړي دي. ډایریکټر جنرال آی اس پی آر په وینا شمالي وزیرستان کې په 13 ورځو عملیاتو کې تر دې دمه 322 وسلوال او لس فوزیان هم وژل شوی دي. د دوی په وینا شمالي وزیرستان کې به د ځایی او بهراني وسلوالو د ختمولو پورې دغه عملیات دوام لري. د فوز لاړخه د وسلوالو د وژنې په اړه وسلوالو طالبانو او آزادې سرچینو په خلی نه دی کړی. بل طرف ته شمالي وزیرستان تحصیل میرانشاه زناکلیو کې لا هم تراویو پورې ځایی کسان ایثار دي چې د تیرې یوې هفتې نه مسلسل کرفیو هم دوام لري. مشال ریڈیو سرائے چې په ټلیفون رابطہ شوی ڈانڈے سیما کے دولاس میرام شاہ کلی سوارلاس بانڈا پینزویش او انغر کلی کے اتلس کسان لا هم ایثار دی دغه کسان وای که محفوظ زیونو تا و نوزی نو اندیخنه لری چه نور با دلوگی هم مرشی زکا چه دغه سیمه ټوله د خلکو څخه خالی شوی او د فوز بمبار روان دی. نعمت الله چې د ټلیفون د لارې مشال ریډیو سره رابطه شوی وای خوراکی توکی ور سره ختم شوی او ډیر کسان هلته گیر شوی دی.
نورزالی
وای ډیر په مشکل کې دی او د بمبار اولا هم دلوګي د لاسې ژوند په خطر کې دی.
دغه بمباری وکړلا ادي کاپټری آسی رېږي ډیر باد ته په غریزي ومیزي سوري او ډیر مشکلات سره مخ مخي بعد رہی سال ور تین دورې دې نه فاروق نه دا کړه ډیره پریشانی دو ډاری دي دایمه جته بمبار ور باندې وکړو ویل نه ډاری دي دامره ډاری دي سسکه نه ډاری دي مجبوری دو پنج ورای سر کړي
د غلطه د بنو ټرک ډرایوران چې د خلکو چاته ول لپاره تللی هم د خلکو سره یې سر شوی. د ټرک یو ډرایور مشال ریډیو ته وې خپل ماشومان ورته ډیر یادیږي او دولت نه غوښتنه کړي چې دومره مهلت ورکړي چې ژوند دی وځي.
باندې ډرور یا نواسي مې ګاډي لمبار دا ای دغه کاډي ول سره راغونې خو دلته مې پتا اوس لګارې به دا کولور دا وته نه کسون دي خروق سمندر ختم فصلې بنشت دي بدرې نه باندې شلې ویره دا ډېر مشکلات سه جنس کی مرابانی دي تو درخواست وکړه حکومت ته چې نه صد ودرې غنټلې ار فوسه کوم دې ګاډي وبوسي لور شي بال بچ ویلې خنج نه دي زیاده مې پریشان دي دې مې پریشان یو رفتہ بالکل رفتہ بند ټلیفون موبایل ته شي سر رفتہ نشته.
کلام او چې په دې اړه د پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو نو دوی اوې دغه کسانو په اړه غور روان دي چې ورته سه محفوظ لار ورکړي. دا استخباراتی اداره یو اعلی چارواکی هم مشال ریډیو ته وې امنیتی ځواکونو سره خبرې کړې چې دغه کسانو ژوند په خطر کې دی او ورته د وتلو بندوبست وکړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله په شوال کې میشت مسعود کډوال له ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال وای دوی و کال مخکې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله شوال ته کډه سوی او اوس چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل سوی دي نو حکومت دوی ته اجازه نه ورکوي چې له شواله ووځي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د قطبی وزیرستان سیما شوال تا او کله مقصد د راه نجات پرشن په وجه په زرګونا مسعود کا بایلون بایدل دی او چې په قطبی وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب لګیا شا د هغه په وجه دلته موجود مسعود کا بایلون ته اجازه نشتا چې دوی قطبی وزیرستان پرېږدي چرته بل لوري ته و بایېږي. په دغه باندې چې ځنې مسعود کا بایلون په دار رنگ ژاغېږي.
مونوم ډاکټر رحمان الله وکولا میکیږي چې په شمالي وزیرستان شه پندیر شاول شه او میش دا ویایي چې میش تا کومه داس طریقه جوړه کو چې جنوبي وزیرستان ته چې میش خپل علاقه ته لوړ شي او دله علاقه شه می سره نه گاډی شته دای نه پټرول ملاوي شي نه ډیزل او نه خرڅه پیسې شته دای چې د خل لوړ شي. یس طریقه نشته دای چې می جاته ترتیب وک
میر بادشاہ نامه زما سي چې غا کلا میش په وطن جنگ ولا کېد بیا می جګ جنگ نه د چندولی نه سره وخصتی دي تر ساره ها وړ کا ها بال بس خو میش دا وکړ چې امون زوی تا روغ للی او وزیر و جنسي تر بدل شي. څالور کولم تر کول ار په خوره پزوره قبيله مسوتله وېس په مو یخ شاه جنگ روغه د مازیر مز ده هدي لا ډارسنه هدي وې ساغه په هر لوري واتای شي مسجد کوم چې کیم رو بدل دای دا به تکاتا دای دا به واستا دای په دغه شاور څخه داس مسجد پروتای چې دا مسجد پامیاشن نشي واتای مودا پیلته پاکستان ته چې پاکستان د ظلم نکو تر و تاون روغه مولي نامزه کمل اس غصب سلطان نه وېس می جو مکو حکومت او پاکستان دا پیلته چې موته د عام زوی وغړی مودا پستاوینه مودا نوې بربوداوینه
سردارین نامېژ مسجد د کومه مشتنن ډیزل نه ملاویږي د مشکلی په بيدا پروتي او مشوس نه پورته تلای شي نه کوړته تلای شي ونه تنه شي تلای بل دي تنه شي تلای مشتا سخت مشکلات تای وقار خرڅې مرڅې روب سي تموم دي مش د وطن نه ته مخا ورکادو مش پاکستان ته دغه اپیل لای د امر تسول دی چې مش ته داسې لارو کو چې مش په ولزي
د دغه کبالانو د مشکل نه چې په کومي اسمبلی کې د سیمه نمائنده مولانا جمال الدین خبر کا اغوی وویل
افغانستان غرد عذب په وجه سره چکین دی لکه څنګه چې د شمالي وزیرستان له خلکو متاثر شول د میرا مسید قوم دوابورا متاثر شول غریبون نو موږ د دې په حواله سره د گورنر سره خبره کړې دو او په اسمه فلور باندې مې دا خبره ډېره په ډاګر د غیر د خوف او د خاطر هم په ښکاره نه منه کړې دو چې په دې جنگ سے جو تکلیف سے کم نہ کنا ہم عوامی طرفی زی تو دمودا حکومت نا دا اپیل دا چھے اگا خلق دا پر امن طریقہ سرا دیتا دی راشن دی راستاولی دی راہداری و دا سی دیا زورا کو چاگا خلق یا ونسا تلائشی یا دماغی دی پکیلیا بندے و سانگ تر تلائشی
دا شوال مسود کبالیانو پسیر دا قطبی وزیرستان پسیمو رزمک کام شام او ڈاکائی شہاں پا زرگونا مسود کبالیون تا پا دغیرانگ مشکل ور پیش دائی دو یعی چه حکومت دو دوی مشکل زر کی سام کی او دو قطبی وزیرستانا دو اتل دو پارا دو بند لیاری ور تسامه کی سلاب مسود مشال ریجو شوال قطبی وزیرستان
پاکستان وای د شمالي وزیرستان ولس د بیکوره کېدو په صورت کې قرباني ورکړي ده او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمہواري ده د خبره تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تسنیم اسلم د اونیزي خبري غونډې پر وخت کړي ده دی ویل د پوځي عملیاتو د ځپلسو لپاره دوی له هیڅ بهرني هیواد یا مرستندوی ادارو مرستې نه دي غوښتي تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم وینا وه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد کاروای شروع ده او د دې د لاسه په لکونو خلک بیکوره شوي دي ویان د زیاته کړه چې بیکوره شوي خلکو د پاکستان لپاره قرباني ورکړې ده او د دې خلکو مرستې کول د پاکستان ذمہواري ده دا وایي
دا زمون خلک دي او دوی خپل کورونه د شمالي وزیرستان اپریشن له وجې پریښې دي او دا اپریشن زمونږ د محفوظه تقبل د پاره کیږي نو ځکه موږ له پکار د چې د خلکو د مرستو د پاره را مخ کی شو تر دې د متحده عرب اماراتو د مرستو اعلان کړی دی خو زده خبره واضح حکم چې پاکستان نه کم یو بهر ملک نه کم ادارې ته د مرستو ویلي دي
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د 1300 ورځو راسي روان پوزي اپریشن لوجه په لکونو خلک بیکوره شوي پاکستان څومره صلاحیت لري چې په خپل د دغه خلکو مرستي وکړي یا د بهر ملکونو مرستې ته څومره اړتیا لري په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو خبریال مشتاق یوسف زینه تاسو کو نه دوی
پکا دا چې داسې ټینټونه وګوري چې هغه کې موسم دومره شدت نه وي هغه یخ وي بیا داسې جنریټر وګوري چې هلته کې خلکو ته د بجلی تنظیم وکړي خلکو له د یخ اوبو تنظیم وکړي د پکو تنظیم وکړي موږ له ادویات راکړي شي موږ له آلات راکړي شي او موږ ته لږ غونډه کې مرسته وکړي شي چې خاص کر د کمپونه او دا ټینټونه او جنریټر فیول لپاره موږ امداد وکړو شي ما په خپل باندې بیا دلته کې دوه مین پاور شته چې خلک کولی شي چې لاړ شي او د خلکو
هر څوک د بیکوره شوی خلکو سره مرستو لړکی وفاقي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت داوی کوي خو د دې باوجود د متاثرینو وینا ده چې نه ورته امداد په سم جوړ ملاویږي او نه ورته بل سم مرسته ورسی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان په کراچي شهر کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي خلک وایي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیل کېدو وروسته له خپلو پلرنیو کلیو څخه کراچۍ ته د دوی تګ راتګ مشکل سوی دی دوی وایي چې کراچۍ ته د سفر پر مهال ځینې قبایل د پولیسو لخوا نیول سوي هم دي ظفر کریمي نور حال راکوي
د مومندو ایجنسی د شمشا کلی اتیا کلن زرجان جی په کراچۍ کې د تیرو څو لسیزو راهسې استوګن دی هغه د دې ښار په کورنګۍ سیمه کې کورونه دوکانونه او جایدادونه لري په دې وروستیو کې د ده د کورنۍ ځینې غړي په یو غم کې د شریکېدو لپاره وطن ته تللي وو هغوی بیرته کراچۍ ته په لار وو چې د جون په 13مه نیټه د دادو ضلعي پولیسو د تلاشۍ په مهال دوی او ځینې نور پښتانه له ګاډو کوز کړي دي
د نمبر وخت منګ په کراچۍ کې او پادي چې پاکستان نه جوړ داغه وخت نه زه چې پاکستان جوړې ده زه نه پینځل شو کالو کشمیر کې چې جنگ راغله دا کوم زموږ فلورونو ترونو کړی دي اوس مسله دا ده چې زوی می تلے ماشومان یو بار غیر واسطہ او پزادو کی پولیس وخکا تک ٹکٹو نہ مسدی شناختی کارت مسدے جنسائی کارت مسدے جی نم احسان اللہ دے او سرور ماشومان بچی دی او یو سورارو یو لور وا یو خز وا یو میو سبل ون گور دا گن مسی ختم یو پک دی کو کسان دی بل گاڑی نہ کچھ کڑی اغه حسین ثواب دی سد مردان دی
حاجی زرجان دی ته وی لوڅو ساتونو بندرستو ی زنانا او ماشومان پولیسو پر خودلی خودزوی او مسی په گډون ی د کورنۍ دری غړی د دادو د ضلع په زندان کې لا هم بندي نوموړی د دغې کسانو د خوشي کولو په مخه له کراچۍ دادو ته تللی و خو له هغې ځایه بیرته ناکام راستون شوی دی
اول خلارم جیل تا لس بجے چاغا ملاقات والا را علما تھا ستا سو ملاقات نہیں کی تاسو خارجہ نہ سی ستا ملاقات نہیں کی تھا چیتا کوٹ کے کام کا بے لارم اب کوٹ کے وکیل میں ہونے ہوا وکیل اس میں خبر ہے اکڑا لگا کاغذوں دے دے ایڈریس اور پتہ بلونا ہم نے مور کر
د نیول شو کسانو وکیل حکیم سانگی اډوکیټ نن سهار مشال رډیو ته ویلي احسان الله او ځنې نور کسان پولیسو د بهرنیانو په شک کې نیولې دي. د هغه په خبره د دوی د شناختی کارډونو د تصدیق وروستو شاید د هغوی په ورځ دوو کې د محکمې په حکم خوشي شي. خواجه زرجان وایي د ده د کورنۍ د غړو سره د امنیتي ځواکونو دې سلوک ډېر دردولی دی.
یارا خدای دې پچان نه راولي د څه شپې ظلم دی بس بیا وجه څه تپوس مو پوس نشته دی چې دا چې دی یو سړی سره دومره څوک بل نه وي چې یاره دا ماشومان زما کوم پر ولاړ زنانه دي په جمع نه پوهېږي بل بیا دا نور څه دا شپږ وسه داسې ماشومان دي چې هغه ټول په غېږ کې کته کوه پورته کوه. پولیس هم یو خبره اورېدلې دی چې یاره موږ ته حکومت اډر کړی دی چې تاسو تفتیش کوئ غیر ملکیان دي. غیر ملکیان کوم دی چې کوم دی کېږي دي
یا شمالی وزیرستان کے فوزی عملیاتو رستو سندھ حکومت دغه ځای کډوالو ته د یاد صوبې په لور د نراتلو ویل دي. سندھ حکومت د کډوالو د مخنیوي په مخه د دې صوبې په اوباړو شکارپور او د دوزلو کې د تالاشۍ پوسټې زیاتې کړې او د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو څخه کراچۍ او د سندھ صوبې نورو ښارونو ته د تلونکو خاریانو جوړې پلټنې شروع کړې دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرسپن ته سره د یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړ. پاکستان وایي دا سفر په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر وړاندې د همکارۍ زیاتولو د سلسلې برخه وه. دا چې په سیاسي او پوځي کچه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ له ملاقاتونو څخه تمه کېدای شي او کنه، په دې اړه ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
په داسې وخت کې چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي کاروای روانه ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سیاسي او پوځي کچه ملاقاتونه زیات شوي دي. د دې ملاقات یو کړه د ملي امنیت لپاره د افغان ولسمشر سلاکار رنگین داد فرسپن په مشرۍ پاکستان ته د یو وفد تک دی چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د پیغام سره د زیارت په ورځ ورغلی دی. د پلاوی د تک د مقصد په اړه د پاکستان د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې ویل افغانستان ته د پاکستان لخوا د خاص استازي سفر مقصد دا و چې د سرحدي سیمې په نظم کې د دغه هیواد ملاتړ ترلاسه کړي. اوس موږ پوځي کاروای شروع کړي دا او د افغانستان نه تمه کوو چې داسې اقدامات وکړي چې تر هغه د افغانستان په سیمو کې پټنځایونه جوړ نه کړي. د ښاغلي سپنتا د راتګ مقصد هم دغه خبرې اترې پر مخ بوتلل دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 13 او 19 نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو په لړ کې کابل ته سفر کړی او ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی. په کابل کې د جون په 16 نیټه د علماو یوې غونډې ته د وینا په وخت حامد کرزي ویل نواز شریف ته ویلي که په رښتیا د ترهګرو خلاف جنگ کول غواړي نو دوی ورسره یو ځای ولاړ دي، خو باید چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته شي.
پیغام مو دا ورکړي چې کدا مجادله حقیقي ده د دهشت افغانو په خلاف او پر ټولو دهشت افغانو ده چې افغانستان او پاکستان او بهر څوک پوهېږي نو موږ در سره موافق او در سره درېږو او راځي چې دې ته تګلاره جوړ کړو عملي چې قدم په قدم سرپو سچته څخه بیا زته کوم موږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دې د مشاور د امنیت ملي سر وکښینی او دا تګلار به وسنجو چې پاره کې د سولې پروسه راس کې زموږ اول شرط دا و چې کتر شته مجادله کوي د توریزم بده دغه په خلاف نو په افغانستان کې د سولې په لویس
افغانستان ته د اچکزی تر سفر وروسته نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې کرزی پاکستان ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستی لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت ومني او دا چې دواړه باید د یو بل د خاورې خلاف د درېمګړي طاقت استعمال ونه کړي.
افغانستان یو خود مختار ملک دی کنه دی کدی پس بسم الله الرحمن الرحیم جوشتی دا کافه یو دی جان فهم خلاص کشین مایده رسره وکم خب از من خلاف جنگی خلاف نفراتی من رسا خلاف نشد بس من جان گولی دا جوشتی دا با علاقه دا جارو کو جهان نم کو مطرح درون کی
دا دوارو حوادونو ترمنس تعلقاتو دا خکولو لپارا حسو تا پکتلو سره دوامی نیشنل گند صوبائی مشر سینیٹر افراسیاب خټک دا پختون ملت پالا گندونو رول خبولی
رو رو دا شکاری چی پښتانه مشرانو سره هم خبره اتره شروع شوې ده او دا ښه خبره ده مثبته خبره ده ځکه چې کوم مفاهمت چې دوی کولی شي شاید چې بل څوک یې په دغسې موثر ډول ونه کړی شي.
خو بلخوا خبریال او څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي داسې نه ښکاري چې د دغو ملاقاتونو نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کېدی شي.
که موږ ماضي ته وګورو نو مخکې هم داسې ملاقاتونه شوي دي، ډېرې پرېکړې شوي دي، یو بل سره ډېرې وعدې هم شوي دي، خو بیا په هغې باندې عمل نه دی شوی. نو د هغې په رڼا کې خو موږ دا ویلی شو چې اوس هم توقعات ډېر کم دي. داسې نه ښکاري چې هغه
پاکستان افغانستان غواړي چې په سرحدي سیمه کنټرول ولري او د سوات آپریشن نه پس هغه تللي وسلوال دی د ملک نه وباسي. بلخوا افغانستان وایي چې پاکستان د دوی په خاوره د مداخلت لپاره د درېمګړي طاقت استعمال بند کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې څلور نور تنظیمونه د بهرنیو ترګرو ډلو په لیست کې اچولې دي. هلته پاکستان ویلي دي چې دا لازمه نه ده چې که امریکا ځینې ډلې ترګري وګرځوي نو دوی به یې پر ضد کاروای کوي. خو کارپوهان وایي د امریکا د دې کار مخه پر پاکستان د سیاسي فشار راوستلو په معنا ده، ځکه چې هغه ډلې د هغه هیواد دننه فعالیتونه کوي او د حکومت رویه هم ورسره نرمه ده. تفصیل ګلایز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان څلور تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوا، انفال ټرست، تحریک حرمت رسول او تحریک تحفظ قبله اول شامل دي، د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د دې ترڅنګ د لشکر طیبه چې په 2001 کال کې ترهګر ډله ګرځول شوې وه، دوه غړي نذیر احمد چودري او محمد حسین ګل د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي تسنیم اسلم خان د زیارت په ورځ 19 خبري غونډه کې د دې ګام په خبرګون کې وویل
against any individual or entity becomes obligatory.
د پاکستان لپاره به د یوې ډلې او یا د یو کس پر ضد کاروایی کول هغه وخت لازمي وي چې ملګري ملتونه په خپل لیست کې هغه کسان یا ډلې شامل کړي. د یو ریاست لخوا په ډلو یا کسانو پر ضد کاروایی دا مطلب نه دی او نه هم لازم دی چې پاکستان به هم دا هغو ډلو پر ضد کاروایی کوي. زه به په دې اړه نور معلومات راغونډوم چې آیا د دغو کسانو پر ضد کوم تورونه لګېدلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر مخه دغه څلور تنظیمونه د لشکر طیبه متبادل نمونه دي او د بندیزونو نه بچ کېدو لپاره نمونه بدلوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د امریکا لخوا دغه تنظیمونه د بهرني ترهګرو په لیست کې شاملولو سره به پاکستان مشکلاتو سره مخامخ شي. خو نوموړي زیاته کړه
دغه مشکل دا دی چې دغه قسمه بندیزونه چې دي نو هغه هیڅ قسم اثر نه غورځي او موږ ګورو چې بندیزوم لګي نو هغه نه پس چې دي بیا چې د تنظیمونه په یو نوم په بل نوم باندې کار شروع کړي نو ما ته نه ښکاري چې د دې پاکستان دنه په دې تنظیم
د دې نه وړاندې امریکا د جماعت دعوا مشر حافظ سعید ترهګر ګرځولی وو او د نیولو لپاره یې د یو کروڑ ډالرو اعلان هم کړی وو. خو حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او جلسو کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې حافظ سعید د پاکستان مثبت اړخ ته زیان رسوي.
زما په اند د پاکستان په ګټه ده چې حافظ سعید جلسو ته پرېنږدي. نوموړی د پاکستان د هغه انځور عکاسي کوي چې د ممبئی د پیښې وروسته مسخ شوی و. په دې کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. پاکستان له د خپلو ګټو او ښه نوم لپاره په کار ده چې د دغو ټولو ډلو مخه ونیسي.
کارپوه تلت مسعود زیاتوي چې جماعت دعوه په پاکستان کې خیراتي کارونه کوي، نو همدغه وجه ده چې حکومت په دې معامله کې غیر جانبداره دی. خو امریکا له افغانستان وزي او داسې ګامونه خستو سره پاکستان ته داخلي چې د ترهګرو پر ضد دغه هیواد سره ملګری دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ شئ. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سو. ګلایاز به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستانی فوج ویلی د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده او دا په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لار برابر کړي. دا خبره تیر ماښام د فوج د ام اړیکو آی اس پی آر ویان میجر جنرل عاصم باجوه خبریالانو ته وکړه. د دعوا وکړه چې دا عملیات د خو او بدو طالبانو له توپیر پرته کیږي. د پاکستان فوج دعوه کړې چې په شمالي وزیرستان کې یو لس نور وسلوال وژلې دي. د آی اس پی آر بیگا ویل تیره ورځ یې د وسلوالو شپک پټنځایونه هم ړنګ کړي دي او دا چې تر اوسه په عملیاتو کې لس پاکستاني فوجیان وژل شوي دي. آزادو سرچینو او وسلوالو د فوج د دعوه پخلی نه دی کړی. افغان ولسمشر حامد کرزی له شمالي وزیرستان افغانستان ته له ورغلو کډوالو سره د سمدستي مرستو غوښتنه کړې ده. کرزی تیره ورځ په خپل رډیو وینا کې ویل اړوند حکومتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې د بیکورو شو کسانو ته د روغتیايي او نورو مرستو لپاره رسول لپاره هڅې وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسي وګړو پر مرګ ژوره اندېښنه ښودلې ده. بل خواتیر ورس اغمان ولسمشر امیر کرزی په هلمند ولایت کې د جګړې لپاره بهرنی وسلوال ګرم بللې دي. ټاکل شوې ده چې دوه میاشتې مخکې د عراق نوی منتخب شوی پارلمان د جولای په لومړۍ غونډه وکړي چې د نوی حکومت جوړول پیل کړي. دا اعلان د ولسمشر جلال طالبانی لخوا په پورونی خپور شوی فرمان کې راغلی دی. د روسیې په دویم لوی ښار سن پیټرزبرګ کې تر بندیز لاندې یوې د یوې اسلام پالي ډلې شپږ مشکوک غړي نیول شوې دي. د اروپای ټولنې مشران نن سره ګوري چې په ختیځ اوکران کې د بحران په سر په روسیې د نور بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي. د الشباب وسلوالو په مرکزی سومالیا کې د هغه هوټل پر ودانۍ حمله کړې ده چې پکې د افریقایي ټولنې 16 ساتونکي میشتول. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شامی اپوزیشن غړو د روزنې او د هغوی ته د وسلو ورکولو لپاره له کانګرسه د 500 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده.
خبرونو لندیزمو له ګلایاز او اورېده. او سم په پاکستان کې کورونا وایرس پاند ته کتنه لرو چې په اسلام آباد کې د مشال ریډي خبريال سراج زهیر لوستي دي.
نن جنگ وایرس پاند خپل ادارې کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترخګرو او وسلوالو خلاف پوځي عملیات په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي. امیر علي کې د جنگي الوتکو بمباري د لاسا دیارلس وسلوال وجلې شوې دي او د دوی 15 مرکزونه تباه کړې شوې دي او دا شان 12 وسلوال حکومت ته سلامي شوې دي. ادارې زیاتوي کدا کاروایی هم دغه رنگ روانه وي نو ډیر زر بټول سیمه د وسلوالو نه پاک کړې شي او داسې ښکاری چې دا اپریشن لوجه به وسلوال یا سلامي کیږي او یا به تختی. خود دې سره سره یو بل لویا او مهمه خبره چې دا اپریشن لوجه پیدا شوې ده هغه د سلور نیم لکه خلکو بې کوره کې دل دي. ادارې وایي چې د دغه خلکو د خوراک څخاک د وایانو او اوسېدو د پاره د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت فندونه اعلان کړي دي او دوی سره هر ممکن مرستې روانې دي. خو چونکې دې خلکو د امن او ټول ملک د خوشحالۍ د پاره خپل کورونه پریږي دي نو ځکه دا د ټولو خلکو ذمہ واری جوړیږي چې دې سخته کې د دغه خلکو سره ودرېږي او شتمنو خلکو لپاره کار دي چې د زړه د اخلاص د دې خلکو سره مرستي وکړي. بل پلو ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي دا وخت په پاکستان کې سیاسي اړې غړې را منستر شوې دي او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد تحریک چلولو د ډاکور کړی دا. د ادارې په وینا چې د حکومت یو کال وشو او وزیر اعظم بیا په دې ویلو مجبور شو چې موږ د حکومت سرته رسولو ته پریخو دي شي. ادھر یہ زیادہ ویچی کوکت شینو دا وقت یو طرف تا عمران خان پوٹونو کی دو ٹگئی تورون لگوی او پلٹن گواڑی اور دغرنگ دو طاہر القادری لخوا ہم دا انقلاب خبری کی گی کمچی وزیر اعظم پدی مجبور کلو خو وزیر اعظم لپکار دی چی دا حکومت سیاسی مسئلے پا کوتک مارے تشدد اور دا گولے پزے پا مذاکراتو اور دا مفاہمت دلارے ہواری کڑی اور باید چی دے ملک کی امن تا زیاد ترجیح ورکڑی اور ہم دا مفاہمت اور مذاکراتو لار دا جمہوریت لار دا
دسی میں حالات اور دا نڑے مطبوعات
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې وایي په دې وروستیو کې د پېښور د باچا خان هوایي ډګر پر یوې الوتکې د وسلوالو برید لکبل د الوت ځینې نړیوال شرکتونه یا کمپنۍ په هوایي ډګر کې خپل خدمات ځنډولې دي. بلخو امریکایي سټراس پیس ورسپانه لیکلي په افغانستان کې په داسې حال کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د بحران پیدا کېدو اندېښنه ده چې دا هیواد له وړاندې له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. منور شاه د دې دواړو مقالو غټه کې وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په یوه مقاله کې راغلی ورسته له هغې چې د چهارشنبه په ورځ د پېښور په باچا خان ایرپورټ د کوزیدلو پر مهال د سورلو په یو جاز نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې او په کې یې یوه مسافره ښځه ووژله او د دې جاز د عملې دوه اهلکار یې جوبل کړل. دوه نړیوالو هوایي کمپنیو یعنی انټرنیشنل ایئرلاینز باچا خان ایئرپورټ ته د خپلو جازونو تګ راتګ ځنډولی دی. دوی اندېښمن دي چې وسلوالو اوس پاکستان کې ایئرپورټونه په نښه کول شروع کړي دي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په ایئرپورټونو د سورلو په جازونو دوه واره وسلوال بریدونه ترسره شو، دې هېواد ته د نړیوالو هوایي کمپنیو د جازونو د تګ راتګ بندېدلو اندېښنې رامنځته کړي دي. د پاکستان سیول ایویشن اتارټي یو چارواکي عابدلی نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم باچا خان ایئرپورټ باندې وسلوالو د برید په ترڅ کې د لوی زیان رسولو هڅه کړې خو نوموړي دا خبره رد کړه چې ګنې د دې په نتیجه کې نړیوالو کمپنیو دغه ایئرپورټ باندې د خپلو جازونو تګ راتګ په مستقله توګه بند کړی دی. ورسپانه لیکي د دې هر څه باوجود د پېښور د باچا خان ایئرپورټ حفاظت یوه لویه مسله ده چې له وجې یې د نړیوالو هوایي کمپنیو اندېښنې سیوا شوې دي. یاد ایئرپورټ باندې د دې نوړاندې هم وسلوالو طالبانو راکټي بریدونه کړي وو. دا ایئرپورټ قبایلي سیمو ته ډېر نږدې دی چېرته چې دا مهال د وسلوالو خلاف پوځي عملیات جاري دي او کېدای شي چې دا وروستی برید هم د دغې په نتیجه کې شوی وي. پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې عملیات په کامیابۍ سره روان دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه خواوشا 15 لک خلک بې کوره شوي چې د مرستو لپاره یې ملګرو ملتونو د پاکستاني حکومت نه د کډوالو ته د رسایي ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سټرایپس نومې ورسپانې خپل یوه مقاله کې لیکلي افغانستان کې په داسې حال کې د سیاسي بحران رامنځته کېدلو ویره ده چې دا هیواد لا د وړاندې نه د امنیتي مشکلاتو سره مخ دی. په دې وروستیو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو نه پس د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله تور ولګاوه چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوې. نوموړي د انتخاباتو د خپلواکه کمیشن نه خپل استازي هم بهر کړي دي. ورسپانه لیکي که څه هم افغان پولیسو او پوځ د وسلوالو طالبانو خلاف ډېرې لاسته راوړنې کړي خو په دې وروستیو کې یو وار بیا په دې هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. دا راز د دې کال تر پایه به نړیوال جنگي ځواکونه د افغانستان نه اوزي، نو ځینې خلک اندېښنې څرګندوي چې د هغې نه پس د دې هیواد امنیت لا نور د خطر سره مخ کېدل امکان لري. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي که افغانستان د واشنگتن سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړي نو خواوشا 10,000 امریکایي پوځیان به دغه هیواد کې پاتې شي. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تړون د ولسمشر حامد کرزي لخوا د انکار په نتیجه کې د ډېرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.
افغان ولسمشر حامد کرزی وای د هلمند په روانه جګړه کې بهرنیان لاس لري او وای همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنگیږي. د ریپورټونو لمخې له تیرو شپږو ورځو راهیسې چې جګړه اپیل سوی لسګونه ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو ځانګړي استازی یان کوبیش په هلمند ولایت کې روانه جګړه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. فریبا ظاهر پرې ریپورټ لري.
په داس حال کې چې د هلمند په څو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان په دغو جګړو کې وژل شوي دي، افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو جګړو په طرحه کولو کې بهرنیان ښکیل بولي او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنګیږي. ولسمشر کرزی پرون د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال د هلمند جګړه په افغانستان کې د بهرنیانو د اهدافو لپاره یوه وسیله بللې ده.
دا ول مرض په هلمند کې چې څه پېښ شوي دي په دې کې د خارجانو واضح داس پردیانو جنګ راسره کول دونو چونې په پېښې دي په پښتو په فارسي شک نه دي کلمات اوس بوله انسانانو پر پاتې کېږي. نو جنګ پردی دي د پردو اهداف لپاره دي، د پردو د اغراض لپاره دي.
ولسمشر کرزی له افغان طالبانو وغوښتل چې له پردیو سره له همکارۍ لاس واخلي، پر خپلو خلکو ورحمیږي او وینه تویونه بند کړي. د دغو دریو ولایتونو مشرانو پرون له ولسمشر کرزی سره د هلمند د جګړې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه یې وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دغه اداره په هلمند کې د روانو عملیاتو له کبله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اندیشنه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په دغه اعلامیه کې ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ ده او د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره احتیاطي ګامونه واخلي. د یونما د معلوماتو له مخې له تېرې شنبې ورځې راهیسې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې د وژل شویو ملکیانو شمېره لږ تر لږه 10 تنه ښودل شوې او وایي 15 ملکیان ټپیان دي. یونما دغه راز د هلمند په نورو ولسوالیو لکه کجکی، نوزاد او موسقله کې هم د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبره کړې ده. روغتیایي کارکوونکي، زیانمن کسان او عیني شاهدان تر ډیره د دغو وژنو اصلي عامل پر کورونو د هوانونو ویشتل او د هغو ماینونو چاودنې یادوي چې په کورونو کې جوړ شوي دي. دوی دغه راز وایي ځینې کسان د جګړې د دواړو لورو ترمنځ د متقابلو مرمیو په ډزو وژل شوي دي. د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه له تېرې شنبې راهیسې دوام لري چې ډېر زیانونه په سنګین ولسوالۍ کې اوښتي دي.
د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د اوبو یو څلوېښت څاګانې یا کوهیان پرانستل شوي دي. دا څاګانې د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې په هڅو کېنل شوي دي. پر دې موضوع د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې د ډیورنګ کرښې په غاړه خیبر ایجنسۍ سره په پوله پرته ده، خلک یې وایي چې له ګڼو بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. سرکونه یې کچه دي، روغتیایي او تعلیمي مرکزونه پکې د نشت برابر دي، تر دې چې د څښلو لپاره یې کافي اوبه هم نه لرلې. خو په دې وروستیو دوو کلونو کې چې یو شمېر د دولت وسلوال مخالفین په یاده ولسوالۍ کې د سولې له شورا سره یو ځای شوي، دولت ورته یو لړ پرمختیایي پروژې پلي کړي چې یوه هم پکې د ژورو ساګانو کیندلو. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې عالي شورا په هر هغو ولسوالیو کې ورته پروژې پلي کوي چې خلک یې سولې ته راوګرځي. دی وایي
د اچین د ولسوالۍ نه زیات شمېر طالبان د سولې د پروګرام سره یو ځای شوي وو. بیا د همغې طالبانو د عرض په اساس او د منطقې د دې شوراګانو د غوښتنو په اساس په اچین کې څاګانې غوره کړې. نو مونږ بیا د دوی پیشنهاد ولېږلو او دوی دپاره څاګانې منظور شوې. یو لکو څلور دېر زره ډالرو په ارزښت باندې چین ولسوالۍ کې مونږ یو څلوېښت څاګانې وویستې او سرته ورسېدې او تکمیل شوې.
د چې کیندل شوې څاګانې څومره په انجینري معیارونو پوره دي، دا پوښتنه د ننګرهار د کلو او پراختیا رئیس انجینر حکیم الدین دارنګه ځوابوي.
انشاءالله دا پروژه زمونږ د انجینر صاحبانو د خوانه مونږ ته اطمینان راکړ شوی دی په لیکلي بڼه باندې چې په دې پروژه کې کارونه په ښه دقت سره انشاءالله اجرا شوي دي او د خلکو د رضایت او د خوښۍ سبب شوي دي.
د چین ولسوالۍ د انکشافي شورا منشي محمد ایاز وایي چې د دغو ژورو ساګانو له برکته به تر ډیره حده د اچین ولسوالۍ د خلکو د څښلو د اوبو ستونزې راکمې شي.
دغه پروژه چې یو څلوېښت ساګان دي، دا په مختلفو قریو کې د اچین ولسوالۍ چې د هغې د جملې څخه پیښې قریه ده،
عبدالخیل قریا ده بندر قریا ده د سرق قریا ده پیخې خورده او کوي کلای ده د دې مخکې دا ولسونه د خلکو وبو مشکل سره مخ او چې دغه څنګه نو کیندل شو سنا سره د خلکو مشکلات راکم شو
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټه چارواکي وایي چې تر دې د مخې د رودات ولسوالۍ اړوند بڑو کلی کې د یو خنزي ودانۍ جوړه کړي په شیرزاد ولسوالۍ کې سرک اسپاټ کړي او په هرې هغې ولسوالۍ کې به پراختیایي کارونه وکړي چې خلک یې له جنګ سولې ته راوګرځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سی این این ویبپاڼې د عراق د یاغیتوب او هلته د وسلوالو فعالیتونو په اړه په لیکنه کې پر هغې امریکایي پریکړې انتقاد کړی دی چې تر مخې یې له هغه هیواده امریکایي پوځیان ووتل. لیکنه وایي په افغانستان کې هم د عراقي وسلوالو ډلې په څیر د طالبانو منظمه وسلواله ډله موجوده ده چې که امریکایي سرتیری له هغه هیواده ووځي نو افغانستان ته لوی خطر ورپېښېدای شي. د لیکنې مهم ټکي درته پامیر ساحل وړاندې کوي.
سینن و پانی لیکلی په عراق کې چې نن سبا څه پیښیږي دا په هر معنا خواشي نه کوونکې دي. د 2011 زیږیز کال په ډسمبر کې له عراق د امریکایي سرتیرو د وتلو پر وخت عراقي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیتي چارو پر مخ بیولو ته تیار نه ول. له هغه هیواد د امریکایي سرتیرو د وتلو پر پریکړې به تر ډیره وخته باس کیږي چې دا سم کار وو او کنه. خو یوه خبره روښانه ده چې اوس امریکا د عراق په اړه زړه نازړه ده. سینن و پانی لیکي که څه هم اوس د اوباما حکومت په عراق کې د ثبات راوستو بیلابیلې لارې لټوي خو یوه لار هم دا ګارنټي نه ورکوي چې هلته به ثبات راشي. په لیکنه کې راغلی له عراقه سبق زده کیدای شي او دا سبق د افغانستان په اړه دی. که څه هم د عراق او افغانستان په تاریخ، جغرافي او ولسونو کې توپیر دی خو عراق او افغانستان دواړه وسلوالې ډلې لري چې حکومت ته ګواښ مخامخوي. لیکنه وایي په افغانستان کې د طالبانو منظمه او په ښه ډول تمویلیدونکې وسلواله ډله موجوده ده. دې ډلې پخوا هم کابل نیولی وو او د بهرنیو سرتیرو تر تګ وروسته بیا د افغانستان د نیولو اراده لري. سینن وایي د عراق او شام اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په څیر طالبانو ته هم د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د کمزورې حکومتدارۍ ګټه رسیږي. په لیکنه کې راغلي د عراقي وزیر اعظم نوري المالکي پر تله افغان ولسمشر حامد کرزي ډیر کم کار کړی دی چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانانو قبیلې متحدې کړي. له دې علاوه په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د رایو شمیرلو پر عمل د یوه نوماند نیوکې او بیا له دې عمله د پریکون اعلان په هغه هیواد کې سیاسي حالات هم ګډوډ کړي دي. د دې له کبله افغانستان د عراق په نسبت په سیاسي ډول لا زیات ویشل کېدای شي. سینن وایي که څه هم د افغانستان ملي پوځ امریکا روزلی دی خو لا یې ازمویلی نه دی. دې هر څه ته په کتو دا ګرانه نه ده چې د عراق حالاتو مشاهده وشي او بیا د افغانستان راتلونکي په اړه وړاندوینه وشي. د سینن په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې طالبان بیا سر پورته کوي، په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي ده او پوځ یې لا نه دی ازمویل شوی. نو که امریکا له هغه هیواد د خپلو سرتیرو ایستلو ته دوام ورکړي او له کابل سره د امنیت تړون هم نوي لاسلیک شوی نو افغانستان هم د عراق په څیر حالاتو سره مخامخېدای شي. سینن زیاتوي که په افغانستان کې دا ډول حالات پیښ نشي نو بیا هم امریکا ته دا نه دي پکار چې هغه تیروتنې تکرار کړي چې په عراق کې یې کړي وي. د دې تیروتنو د مخنیوي لپاره باید امریکا د افغان پوځ د روزنې هڅې لا زیاتې کړي او پر نوي افغان ولسمشر ډیپلوماټیک فشار راوړي چې په سمدستي توګه په هیواد کې د جوړجاړي او ملي یووالي بهیر روان کړي.
پامیر ساحل اوسم وخت سوې د اونیزې خبرونې جمهوریت په نننۍ خبرونه کې به په پاکستان ته د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری د ورتګ او هلته د احتجاجونو کولو په اړه معلومات درکړو. د دې ټول عمل ته په کتو به دا معلومه کړو چې طاهر القادری کارونه آیا په پاکستان کې جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان. د دې خبرونې کوربه پامیر ساحل دی.
پاکستان ته د طاهر القادری ورتګ څه موخه لري؟ آیا قادری رښتیا هم په پاکستان کې انقلاب راوستل غواړي؟ د نوموړي د سفر او احتجاج د پلانونو پر وړاندې د حکومت دریځ څنګه وو؟ د قادری کارونه په هغه هیواد کې جمهوریت ته ګټه رسوي او که تاوان؟ که د قادری د پاکستان عوامي تحریک په څیر ډلې د حکومت پر کارکردګۍ انتقاد ونکړي نو په جمهوري نظام کې د حکومت محاسبه څوک کولای شي؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
<تص-> اوریدونکو د دوشنبه یا د ګل پر ورځ د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری الوتکه د حکومت په امر د اسلام آباد پر ځای په لاهور کې کیوته. حکومت وویل دا امر یې ځکه ورکړی دی چې په راولپنډۍ او اسلام آباد کې د قادری پلویانو او پولیسو ترمنځ نښتې وشوې او د نښتو پر مهال یو شمېر پولیسان ژوبل شول. تر دې وروسته د سه شنبه یا نهې پر ورځ د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید په راولپنډۍ کې د ژوبل شویو پولیسو تر پوښتنې وروسته خبریالانو ته وویل د طاهر القادری پلویانو په بېساري ډول پر پولیسو تشدد وکړ. دوی ویل همدا لامل دی چې قادری به اوس د قانون د پریکړې په رڼا کې له پاکستانه د بهر تګ وړ وي. طاهر القادری وایي پاکستان ته د انقلاب لپاره تلل دی او دا چې د وسنی حکومت د ناسمې کارکردګۍ په غبرګون به احتجاجي ناستې کوي. قادری چې لاهور ته ورسېد نو له پوځ یې د خپل حفاظت غوښتنه وکړه.
زموږ اعتماد صرف د پاکستانی فوج په دفاعي ادارو دی چې هغوی د راشي سکیورټي دی یقیني کړي او موږ د قافلې په شکل کې بوزي. زما په بل یوې ادارې هم اعتماد نشته چې د نواز شریف او شهباز شریف د احکاماتو لاندې چلیږي سوای د پاکستان فوج.
قادری له الوتکه له وتلو انکار وکړ، خو وروسته د پنجاب گورنر چودھری محمد سرور او د پنجاب پخوانی اعلی وزیر پرویز الهی په مرسته له الوتکه روان شو. تر دې مخکې هم قادری د پیپلز ګوند ائتلافي حکومت پر وخت له کاناډا اسلام آباد ته تللی و او هلته د حکومت پر ضد احتجاجي ناسته کړې وه او تر انتخاباتي اصلاحاتو پورې د پارلماني انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه هم کړې وه. د پاکستان عوامي تحریک د مشر طاهر القادری د ټولو کارونو ته په کتو لومړی پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا دا رښتیا هم په پاکستان کې انقلاب راوستل غواړي او جمهوري بدلون غواړي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوهاند عبدالحمید نیر مشال راډیو ته وویل طاهر القادری په پاکستان کې انقلاب یا جمهوري بدلون راوستل نه غواړي. د ده په خبره دته د قادری په کارونو کې نور محرکات ښکاري.
په پیل کې خو موږ دته د یو ټوکمار په سترګه کتل، ځکه چې دوی به عجب جامې اغوستي، عجب حرکات به یې کول او بیا به ستون شو. خو دوی چې په کوم تسلسل را روان دي او کوم هوډ ښیي، دوی موږ ته تشویش پیدا کړی دی، لکه دا چې دوی د چا په اشاره دا کارونه کوي، د چا ایجنډا په موږ تپل غواړي، دا د چا اشارې دي او د چا ایجنډا ده موږ تر نه یو خبر.
په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو پوه افتخار فردوس وایي قادری خو پخپله د جمهوري بدلون خبره کوي، خو دا لا روښانه نه ده چې هغه څه کول غواړي.
په سرسري سطح باندې خو اوسه پورې داسې ښکاري د دې محرکات چې دی هغه داسې صفحه نه ښکاري چې د دې اصل مقصد څه دی. چې کوم د دې وینا مطابق چې کوم پولیټیکل فورسز دی سره چې دی یعنی شامل شوي دي، دی سره څه نقصه چې دی اګریمنټ کړی دی چې موږ بتاو سره چې دی دا چلو داغی د وینا خپل مطابق هم چې کوم داغی ښکارا بیانات دیا هغه نه خدا غرنګ ښکاری چې دی د جمهوریت د تسلسل خلاف چې دی نه ښکاري. خو دا خبره یو ډیر اهم خبره ده چې جمهوری قوتونو سره چې ټول عمر طاقت یا هغه جمهوری اپریټس یا هغه د پاره پارلیمنت دی، هغه د پاره اپوزیشن دی، هغه د پاره دیگر سیاسي کارکنان دي، جماعتونه دي، کاغذ زور طرف ته لاس دی هغه واچي نو هغه به بیا کنټرول کیږي نه. نو لہذا تر اوسه پورې د دې محرکات چې کوم دی هغه کمزوري هم دي که د جمهوری ټاپل کول چې دی د دې مقصد هم دا هغه رنګ له اوسه پورې رابار شوی نه دي.
پوهاند عبدالحمید نیر وایي که د پاکستان جمهوری قوتونه لویه غلطي ونه کړي نو قادری به پرته له ګډوډۍ او شور جوړولو په هیڅ بل کار بریالی نشي.
میرے یہ خیال ہے کہ آج کل کے حالات میں ان کی یہ جو حرکتیں ہیں
زما په خیال ک جمهوری قوتونه یو لوی تیروتنه اونکړي تر اغه د طاهر القادری دا کارونه یا حرکتونه نشي بریالی کېده. دی به یوازې لږه ګډوډي پیدا کړي او دی چې سړول ارزانه شهرت غواړي هغه به تر لاسه کړي.
د قادری پاکستان ته تر تګ مخکې په لاهور کې د پولیسو پر احتجاج کوونکو تشدد او بیا د قادری پاکستان ته د ورتک پر ورځ پر راولپنډۍ او اسلام آباد کې سخت امنیت، د پولیسو او د هغه د پلویانو ترمنځ نښتې او بیا د قادری الوتکې ته په لاهور کې د ناستې امر هغه حکومتي اقدامات دي چې شنونکي ورباندې تنقید کوي. پوهاند عبدالحمید نیر وایي د نواز شریف د حکومت اقدامات د هغه د سیاسي بلوغت کموالی ښیي.
شریف برادران جو ہیں وہ ان کے پرانے رویے ہیں، ان کے پرانے پالنے والے ہیں.
نواز شریف او شہباز شریف دوار ورونه د دی پخوانی متولیان ول او طاهر القادری به ساته کنه نو قادری به هیڅ ارزښت نه درلود. اوس د حکومت مقابله کوي او نواز شریف چې کوم لار خپل کړه هغه زما په ان ناسم او غلط و. کاغله صبر او تحمل کار خسته وي چې زرا دي شي سبا وکړي نو بیا سم و. خو اوس چې څوکړل خپل سیاسي مقام او باور ته تاوان ورساو د سیاسي بلوغت کمواله
وخود کئ دا نوې کړي او ورته ویلی وای چې راشه خپل احتجاجي ناشته وکړه بیا ولاړشه او کده قانون پر خلاف دی عمل وکړو نو او بدیم نسو نو طاهر القادری ته به دومره شهرت نه په برخه کېده او په سیاست کې به ورته دومره مقام هم نه ترلاسه کېده چې نن سبا ورته په غیر ضروري توګه ورکول کیږي
افتخار فردوس له پوهان نیر سره هم نظر دی او وای د نواز شریف پر تلا د زرداری ګوند حکومت تیر ځل په ډیر صبر د قادری ورتګ او احتجاجونو ته ځواب ویل وو
د طاهر القادری چې په لمه وزارت هغه اثرات چې کوم وو هغه خو تیر شوی ګورنمنت د زرداری ځای چې کوم بورډباري ورته وو وای د ډیموکراټک ایلیمنټس کنټرول کولو لپاره چې دا سستین شي هغه کې د حکومت سره هغه کامیاب شو او داغی مین وجوہات دارے چھے یو پولیٹیکل کوہرنس چکم دے یو پولیٹیکل بردباری چکم کی اپوزیشن او حکومت دوانا پا یو زیبانے یو پرابلم ترہ یو زیشی ہے نو آغا چھے آغا ٹیکل کولے چھے اس نئی چکم مسئلہ چھے سازہ شوی دا طاہر القادری سے جسنگ حکومت چھے دا ہینڈل کردے دا آغی اس چھے دا شکل اختیار کردے دے حکومت تا او جمہوریت تا خصوصی سنا فجرجہ کی نقصان جائے رہا
دا پاکستان عوامی تحریک او قادری اقدامات پا پاکستان کی جمہوریت تا گٹھ رسوی او کتاوان پوہان نیر وائی دا قادری کارونه د پاکستان ټول جمهوری عمل ته زخت تاوان رسوي
لدی کار جمهوریت ته ډیر تاوان رسی دا هغه خلک دي چې د پاکستان په جمهوری عمل کې برخه نه اخلي ته طاهر القادری په سیر د خلکو په ټولنه کې هیڅ ګټه نه دی بندي دلته د غل مریدانو پرته نور هیڅ کس نشته دی په خپل هم بل ځای اوسي دی بیا وخت په وخت دلته راځي شور جوړي او بیا ځي او خلک پریشان وي تاسو ولې دل چې دا ځل چې دی پاکستان ته راغی نو نا جمهوری قوتونو ورسره د ملاتړ ډیری هڅه وکړي هغه خلکو ورسره ملاتړ او خود چې تل پوځي یا مارشلا حکومتونو سره ولاړ ول نو زه دوی ته د پاکستان په سیاست کې د ډیر منفي عنصر په توګه ګورم
نو د نا جمهوری قوتونو پر وړاندې آیا د پاکستان جمهوری سیاسي ګوندونه او ډلې متفق دي او پر یو ځای سره ولاړ دي او کنه افتخار فردوس وایي پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند خو د نواز شریف له حکومت سره دي خو د نورو ګوندونو دریځ ځکه نه دی روښانه چې وسنی پاکستانی حکومت ځنې تیروتنې کړې دي
کم چې جمهوری انسټیټیوشنز دی او جمهوری حکومت ټول کې پہلا کار دا کې چې هغه مضبوط دي د نواز شریف صاحب چې دی هغه نېشنل اسمبلی تر چې دی هغه نراتل او بیا راتل یعنی یو دسه وخت کې چې کله د دې ضرورت دویمدار چې تر چې کوم اپر پارت باډی دا د پارلیمنت سینټ دا نواز شریف صاحب چې کوم نه هغه پہلا دل دی راغلی و د اپوزیشن چې دی پر ډیر چې څو ګره اپوزیشن احتجاج نو کړي واک اوټ نو کړي هغه کې دا خبره ډیره ښکاره شوی چې کله د حکومت ضرورتي اله چې دی خلکو لراځي چودھری نثار چې کوم دی انټیریئر منسٹر دے هغه اوسه پورې چې د سینټ بایکاټ کړي دی ال تچري نه راغله نو یو هولیسټک ویو یعنی چې ټول پولیټیکل پارټیز بارا کې خوېل دا مشکل ده او که پی ڈی پی بارا کې چې خبرې کوي د این پی بارا کې خبرې کوي نو دا د دې ماتونه دی چې د دې حکومت سره چې مرګرستیا چې د هغه قائم ده لہذا چې کوم باقي قوتونو بارا کې چې پولیټیکل پارټیانو بارا کې تاسو خبرې کوي کاغذ پی ایم ایل کیو دے او کاغذ پی ٹی آئی دا او کاغذ دیگر نور وړو کې جماعتونو دي لہذا دا خبره کول چې ټول چې پولیټیکل پارټی دغه راغونډ شي دي او دا شی بچ دے پخپل ټاکل کې نو دا په دې ټایم کې چې ویل نامناسب دی ځکه چې ښکاری نه حکومت چې کوم خپل اقدامات د ځان خلاف پخپله کړی دي هغه هم دې طرف ته روان دي چې هغه د تنهایی شکار
کچیرې د طاهر القادری او د ده د پلویانو ډلو تنظیمونو او سیاسي ګوندونو اقدامات د پاکستان اوسنی جمهوری نظام ته تاوان رسوي نو بیا په هغه هیواد کې د حکومت احتساب به څوک کوي پوهان عبدالحمید نیر وایي په جمهوری نظام کې ډېرې داسې ادارې وي چې د حکومت احتساب کوي دی وایي لومړی اداره د پاکستان پارلیمان ده
جمهوری انداز حکومت کې اندر حکومت کا محاسبه بہت سے ادارے مل کے کرتے ہیں
د حکومت دارے په جمهوری نظام کې د حکومت محاسبه یو شمیر ادارې په یو ځای کوي پارلیمان تر ټولو لوی اداره ده دا د ولس د منتخبو کسانو اداره ده هلته د حکومت مخالف ګوندونه ناس وی چې ورته پوره ازادي وی چې پر حکومت چې څومره غواړي تنقید وکړي هغه چې څومره خ تنقید کوي همره ورته رسنې زیات ارزښت ورکوي او همره ولس ته د احساس کیږي چې دا خلک زمون سم استازي توپ کوي او بیا ورته د باور زیات رائے ورکول کیږي
او انکو آئندہ اتنه زیاده اعتماد کا ووټ ملے گا
کوهاند عبدالحمید نیر زیاتوی دویم ټولنه په خپل د حکومت احتساب کوي دریم رسنۍ او څلورم عدالیه د دې لپاره دي چې حکومت ناقانونه کارونه ته پرې نه کړي
دوسرا محاسبه سوسایټي خود کوي
دویم ډول اعتصاب ټولنه پخپله کوي. په ټولنه کې مدني ټولنې وي، پو خلک وي، او د لوستو خلکو تنظیمونه وي چې د خلکو حقونو ته ګوري، د ولس د ښېګړې کارونه څاري، د حکومت په کار کې د نیمګړتیاو په اړه څېړنې کوي، راپورټونه خپروي، ولس ته دا وایي چې څه باید شوی وي، څه شوي دي او څه نه دي شوي. دریمه محاسبه رسنۍ کوي. رسنۍ یا صحافت په مسلسله توګه د حکومت احتساب کوي. رسنۍ باید په دې لړ کې د خپل طاقت او ذمہواری احساس ولري او د دې دواړو ترمنځ باید توازن وساتي. څلورم، عدلیه د حکومت محاسبه کوي. که حکومت ناقانونه کار کوي یا له آئینه ماورا کم کار کوي او پارلمان مخنیوي نه کړی شي او یا پارلمان هم ناسم یا غلط چلند وکړي، نو عدالت دا ویلی شي چې دا زموږ د اساسي قانون سرغړونه ده او باید دا کار ونشي.
اوریدونکو، تاسو واوریدل چې دا سیټل یا اشخاص چې د یو هیواد د ټاکل شوی حکومت د ختمولو لپاره هلې ځلې کوي او له ناجمهوري قوتونو سره یو ځای کیږي، هغوی د هغه هیواد ډیموکراټیک بهیر ته ګواښ ولاړوي. په خبرونه کې تاسو دا هم واوریدل چې د طاهر القادری ټول کارونه د پاکستان د ولس په رایو پر ټاکل شوی حکومت د تعمیري تنقید لپاره نه، بلکې د دې حکومت د ړنګولو لپاره دي. له دې سره نننۍ خبرونه پای ته رسید. بلونه به بیا له جمهوریت سره راځو په مخه مخه.
جمهوریت
شال او شملا
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شملا وټی چې دوته می پرې نه خو
اورونی کا هر څومره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راه نمونه را
د پښتنو کلچر څه دې
پمرسته تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر
کلچر په ټولنه کې څومره ارزښت لري
کچری کلچرونه د نن زوځي نو یو اړې غړې به پیدا شي
کلچر څنګه بدليږي
کلچر هغه وخت چینج کیږي چې ربل زنا کلا یو پدیده راشي او پنا منا راشي
د هر څه په شال او شملا پروګرام کې اورېدل شي د شروع پروس پاو کم 4 بجې او د خالی پروس پاو کم 2 بجې